پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لغونډې خبرو او جزئیات در سره شریکو. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران اعلان کړل او د ناټو، امریکا او ترکیې ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل. که څه هم تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پاکستان ته له سفر مخکې په کابل کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، د سیاسي ډلو له مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټولې خواوې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د خبرو اترو شپږم دور پیل کړي. په میدان وردو کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دغه ولایت سیمې چارواکي وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 نجونې او نور هلکان دي. د میدان وردګ د والی وان مجیب الله شریف زوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د مرکز میدان خار او اتول سوالیو د 12 ټولګیو فارغان دي. شریف زوی زیاتوي چې د یادو زده کوونکو څخه د آزموینې پروسه له 13 ورځې راهیسې پیل شوې چې نن پای ته ورسیده. دا میدان وردګ دولتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره خبر کې له دولت وغوښتل چې د دې ولایت له زده کوونکو سره دی د لوړو زده کړو مؤسسو ته په جذبولو کې همکاري وشي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان د مرستیال کپتان په توګه، د غراس د شلوریزو لوبو لپاره بیا راشد خان کپتان دی او ورسره مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی. د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د کپتان او مرستیال کپتان په توګه ټاکل شوی دی. د غوراوي کمیټې سربیره په دې خبري ناسته کې د سولي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره دروشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړ چې له منځبه د لوبغاړو د فزیکي جوړښت یا فټنس او ازمیښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه ټیم غوره شي. د ناټو، متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیې د اس 400 دافې هوا سیستم د پیرولو او د سوریه په اړه د درې اړخونو په دریځونو کې د اختلاف له امله پورته شوې دي. امریکا او ناټو تړون د ترکیې له خوا د روسیې د دافې هوا سیستم له پیرولو سره مخالفت کوي. ترکیه بیا د دې هواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرګندولې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې ترکیې ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړی دی او له انقرې څخه غوښتنه کړې ده چې په تیزۍ سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د امریکا متحده ایالاتو 500 نور هیوادونو ته د F-15 ډوله جیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. د رویټرز خبری اژانس وایي په دې هیوادونو کې رومانیا، پولینډ او یونان هم شامل دي. بلجیم لومړنی هیواد و چې په 2013 کال کې د 4.55 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-15 جیټ الوتکو د پیرلو موافقه وکړه. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو، برتانیا، استرالیا، هالند، اسرائیل، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه، هغه هیوادونه دي چې د F-15 الوتکو د پیرول لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. امریکا ترکیې ته د دې لپاره چې د هیواد له روسیې نه S-400 دافې هوا سیستم پیرلی دی، د F-15 جیټ الوتکو د پلورلو معامله ځنډولې ده. او د ترکیې د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم وتړل شي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15,000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به 200 لارې موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1,800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبري پیل کړې دي. بلور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه لاسلیک کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې د ماینونو او چاولیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 130 تنو ته رسیږي.
مرمه انفجار شو، نو څلور نفر به شهیدان شو، هغه وچ دي دوه لکانو دوه پخې کټ دي، دوه پخې کټ دي، نو ریوای په پخې کټ تا.
د نړۍ یو شمیر پر مختلفو هیوادونو د جی 15 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څنګه ټکنالوژي ده؟ د جی 15 له متخصص آصف حبیبي څخه ورو
دي. 15 جی په نراتک سره با تاسو په 3 ثانیو کې یو 3 GB د ترلاسه فلم د انټرنټ څخه راخته.
د سماره زما حق په پروګرام کې دا مسله چېړو چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات مهم دي که د سولې خبرې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او هلته خبري پیل کړې دي. مخکې تر دې چې د دې غونډې جزئیات خبر کړو، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته تم شو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په واشنگتن کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته پرون وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال به د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون لاسلیک نشي.
Abbas Khalilzad has stated many times that what he is
استازي خلیلزاد بیا د خبره کړی ده چې د ځواکونو د استلو تړون نه لاسلیک کوي، د سولې تړون کوي. البته له لوی سره د روانو خبرو هدف ده چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسی شو چې په افغانستان کې ورسته ډیرو کلونو د سولې امکانات برابر کړي. د ناتو عمومي مشر تر دې غونډې یو ورځ مخکې کانګرس ته په خپل وینا کې ویلی وو د دې لپاره چې سوله پایدار وي نو باید د دوی پر لاسته راوړنو ولاړ وي. ستولتنبرګ دا خبره هم کانګرس ته وکړه چې ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې شرایط برابر کړي دي، د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي، او د هغوی د بشري حقونو لپاره کار کړي، او د حقونه باید د سولې د خبرو قرباني نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د دوی قربانۍ ضایع نشي. د وویل چې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې ناتو او متحدانو یې په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جګړه وکړه. دوی افغان ځواکونه وروسل، سلام مشوره یې ورکړه او مرسته یې ورسره وکړه. پومپیو زیاته کړه چې ده د ناتو همکاران د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو خبر کړي دي. په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د نننې لیدونکو کتنو په اړه جزئیات له فریبا ظاهر څخه ور.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. ټاکل شوی شغلی خلیلزاد د پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلا وویني. د خبره د پاکستان د نیوز ورځپاڼې کړه ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې له شغلی خلیلزاد سره د کتونکو پلاوی نه پاکستانی پلاوی مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله الله لیکلی چې شغلی خلیلزاد د جمعې ورځ په لومړی یو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدلی دی. پاکستان وای دوی د افغانستان په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمینه برابروي. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په افغانستان کې وو او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو فعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل او هغوی ته وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له افغانانو سره خپل لیدنې رغونکې بللی دي او لیکلی دي چې تمه لري په راتلونکي کې دغه ټول مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. ځینو رسنیو لیکلي چې زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدل کړي او که داسې نه ونه کړي نو د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې به پراختیا ونه مومي. خلیلزاد دا څرګندونې د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیویي کنفرانس کې کړي دي. خلیلزاد ویلي د سولې پر احتمالي موافقې سربیره باید افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې لمخې پاکستان په افغانستان کې رغونکې رول ولوبوي. خلیلزاد وړاندې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې هم دې ته اشاره کړې او ویلي وو چې ستونزې سته خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي خو باید نور څه هم وکړي. خلیلزاد او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوا دا هم په ډاګه ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخې رول ترسره کوي او رښتینې همکاري نه ده کړې. افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیره وخته غنی تورورستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړی او د افغان طالبانو مشرانو هم د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشتې خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې هیواد کې په میاشتنی ډول 140 کسان د ماینونو د چاودنې او چاودیدونکو موادو له امله مړه کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې د عامه پوهاوي د ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې دا شمېرې زړه بوژنونکې وبللې. له دې سره په کابل کې د امریکا د سفارت استازي په افغانستان کې د ماینونو د پاکېدو په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري چې دا راپور د یو هغه چا په ژغ پیلیږ دی چې اولادونه یې د چاودیدونکو موادو له امله وژل شوي.
مرمۍ غلا پاتې شوې وه، بیا زما د بچي مکتب له روان و راخستې ده.
همیشه ګل چې د یولسو اولادونو پلار دی وایي د کورنۍ څلور غړي یې د هاوان مرمۍ له امله وژل شوي او و ماشومان یې ملول شوي دي.
مرمۍ انفجار شوه نو څلور نفر به شهیدان شوه، هغه و چې د دوه هلکانو دوه پښې کټ دواړه پښې کټ دا نور یې وایي پښه کټ ته.
په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکوالي په برخه کې له دیش کلونو هڅو سره سره د دغه هیواد طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي. د افغانستان طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم په افغانستان کې د ماینونو د ګواښونو او قربانیانو په اړه د عامه پوهاوي نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل،
په اساس آمار او گزارشایي
د هغو راپورونو په اساس چې په 2013 کال کې خپاره شوی دی، په میاشتنی ډول 140 کسان زموږ په هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي او یا هم د بدن غړي او د معلولیت لامل ګرځي.
افغانستان چې له څلور لسیزو را په دې خوا جګړه تېروي، په دې لړ کې بېلابېلو حکومتونو او د دولت مخالفو ډلو په پراخه توګه د انسان او وسایطو ضد ماینونه ښخ کړي دي. خو د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزیر وایي چې د ماین پاکانو او نړیوالې ټولنې په هڅو او مرستو 3000 کیلومتر مربع سیمې له 19 میلیونه کړیو ماینونو پاک شوي دي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د عامه پوهاوي ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې له ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د اوښتو تلفاتو شمېرې زړه بوږنوونکې بولي.
دا د وحشت او د دغو خاورې پر خلکو د جګړې اغیز ښیي او کله چې په یوه میاشت کې د 140 کسانو د مړه کېدو نه خبره کوو دا شمېرې زړه بوږنوونکې او دا چې لا هم په 140 کیلومترو مربع سیمه کې ماینونه پاتې دي دا هم یوه ستره ستونزه ده.
کاغلی عبدالله د ماینونو د پاکوالي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ستاینه وکړه او ویل چې د کلنۍ بودجې په نیمایي کې هڅه کیږي چې یو څه پیسې د افغانستان د ماینونو د پاکوالي په برخه کې هم په نظر کې ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستيال توبیلایزر هم په دغه هیفات کې د جګړې لخکې لغړ وغوښتل چې د ماينونو لخه خوونی لاس واخلي او د ملکی تلفات لاملونه ګرځي.
My call really is on all of the parties to abide.
سمه غوښتنه په حقیقت کې لټول خيلو اړخونو داده چې خپل دندې او پیژني کته س طالبان یې او هم د جګړې کومه بل خيله ډله د ستاسې مسولیت ته چې د جګړې په میدانونو کې ناشاو د مهمات راټول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د نړیوالو ژمنو له مخې هوډ لري چې د 2023 میلادي کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک هیواد اعلان کړي، خو دوی دغه هدف ته رسیدل له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو او دونرانو د مرستو په شرط بولي او له ټولو نړیوالو همکارانو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ نغوارو، مول سلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې آیا افغانانو ته سوله لومړی توب لري که د جمهوري ریاست انتخابات. اوس یو بهرنۍ موضوع راخلو، بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاوو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو چارواکو د انقره لخوا له ماسکو څخه د دغه دفاعي سیستم د رانیولو سخت مخالفت کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سالی صاحب، ترکیه د امریکا د کوم مقام پر څرګندونو انتقاد کړی؟
مننه. ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو ترمنځ د کتنې په اړه دی. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي تړون د تشکیل د او یمې کلیزې په مناسبت د جوړسو مراسمو په څنډه کې سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنه کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات پیلوي دا به ویجاړوونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلی پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حلدارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه باین سخت انتقاد وکړه. ویل چې امریکا نه ده توانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکسه کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر دغو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي حامی اقصای ویل چې زموږ اتحاد په خپل ذات کې تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت سره ترتیب سي. د داسې مسایلو له شاملولو په کې ډډه وسی چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سوي نه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلی چاوشوغلو خبرلانو ته ویل چې زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوی، په ځانګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشوغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرولو وروسته دا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې تاسې که د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیه کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي، واقعیت د ده په خبره چې نه منعکسوي.
بله، د ترکیې په ځواب کې د امریکا د حکومت کوم چارواکي څرګندونې کړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې ویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې کتلې ده، د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوم. پامپیو ویل چې بیا هم د امریکا او ترکیې لپاره لوی فرصتونه شته چې له نږدې همکاري سره وکړي. د امریکا متحده ایالتونه او ترکیه د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیستمونو د رانیولو پر سر د انقرې او واشنگټن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکۍ چپیدا سوی ده، ځکه چې د روسیې دغه دافع هوا دستګاوې د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوې د امریکا سخت F-15 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاوو د رانیولو پر سر د ولاړ مناسب لنجی پر حل کار کوي. خود امریکا د دفاع وزارت یو ویان ایریک پاهون پرون ویل چې په اوسنی پړاو کې کومه تخنیکی کاری ډله ضروری نه ده، نه هم داسې حل لار چې امریکا د حل یو وسیله وګڼي.
سلیم احمد صالح مننه. اوس په جی پنځه ته مخه کړو. وی بلی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا او جاپان د معلوماتو د سترې لویې لارې چې جی پنځه بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حاضر دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی پنځه د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنی لري؟ عصمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص حاصف حبیبي سره مرکه کړې. ښاغلی حبیبي په جرمني کې د پنځه جی په برخه کې ډاکټر اخلي. د پپیل کې د جی پنځه په اړه داسې معلومات ورکړل.
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده. یعنی دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي. په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G. بل دا چې په ډېرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي. که تاسو فکر کړی وي له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو، په دفتر کې به وو او په کور کې وو. خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده، په اورګاډو کې هم وي، په نورو عامه ځایونو کې هم وي. خو د 5G یا د 5G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډېرو ځایونو کې وي او هلته به سرعت ډېر زیات وي. د بیلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی شئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري هغه په 40 یا 50 کې را له انټرنیټ څخه را ښکته کړئ. خو د 5G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه را ښکته کړئ. تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و. یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو، د انسانانو لپاره. خو اوس دغه انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دی. فرضاً زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپل د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. دا یوه برخه ده. بله دا چې د صحت برخه ته به لاړ شي. یعنی ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بلکې حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحی
وکي. د به چلون کې موټر مسله چې اوس هم کسم تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده. لږ سره څه ډول مرسته کولای شي؟
د 5G د کارولو ساحه ته دومره پراخه ده کوم تاسو ساتونه بحث وکوم هم لا نه لکه نه خلاص. موټر لري بل سره خبر یا دی یا دغه 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زمات د ډاکټرا ان ټاپک هم ده. اوس دغه اوسنی وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزید کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 5 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
څه په دې باور یم چې دا هر جی لاس کال وخت نیولای دی. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې هغه فرضاً د 1990 څخه تر 2000 کال پورې بیا دغه مخکې د 2000 کال شروع سیل دغه ورسره ټوجي راوځي. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده. تر اوسه پورې هم لا ډېر کار ته زموږ ترسره کړو او د ځنډ عامل هم دا ده چې باید مؤثریت د دغه خدمتونو ډېر شي، قیمتونه یې راټیټ شي او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړی د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
آصف حبیبی چې په جرمني کې د جی 15 په برخه کې ډاکټر اخلي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د زابل په ولایت شرطونه مرستې رالی او غریبو خلکو ته نه دي رسېدلې. ډېرو خلکو ته سلسل کاټه ورسېدله. زما د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پلټنه دې وکړي او یوه کور ته سل کاټه رسېدلې وله. نو هر چا سې ورکړي دي پلاخ درک معلوم نه ده. په زابل کې هر څه موسسات چې راغلي دي د وایستو خلګو وړي دي مړو خلګو وړي دي مسکین ته هیڅ شی نه در رسېدلې. ما دا د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو خلکو پلټنه دې وکړي. وسلام.
عبدالله د کونړ ولایت د درسپیش د مانوجوله سوالی نه تاسو سره تماس کړم. زمونږ دلته د شبکه مخابراتي بیهي ستونزو سره مخ یو. افغان شبکه ده چې کله کار کوي او کله نه کوي. سابقه ام ټي ان شبکه وه څلیر استاد او فعال وه. دا یو کال کېږي چې قطع ده او زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي.
زه هدایت الله نایب یم نخري ولسوالۍ د معلولینو په نماینده دی په تماس کې یم. زما پیغام دغه ده له اشرف غني سره مې نو ډېره سخته ګیله لرو. ټول معلولین هغه دغه ده چې موږ ریاست له لارې کوم کوم کومه چې دی کوي هغه د معلولینو د اربطې معلولین سره کوي او نور معلولین کار څنګه ټیکه ټیکه یې هغه سره نه کوي. دغه ماشینه دي سکالې په سر کې د اربطې معلولین نیولې دي. محمد فتح صاحب څنګه سخت دعا کوه اشرف غنی نن موږ ډېر سخت ګیله مني په دغه کار سره چې له کوم څه دغه پیغام ته نشر کړی مخې ته کار.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجر رو پروان خبرون که وړاندې زما رای زما حق پروگرام درو پدی پروگرام که دا موضوع سیړل شوی دی چې آیا د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. او دا مسله هم په دې پروګرام کې څرل شوې ده چې سوله په افغانستان کې لومړی ټوب لري که انتخابات. البته یو یادونه وکم، نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام اوروزګان ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اوروزګان والي د ازادي راډیو میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون شمیرې د پروګرام په وخت تاسو ته بیانو اعلانو. اوس به هم دا ټلیفون شمیرې زه درته وایم که چېرته تاسو سره قلم او کاغذ وي او یا یې په موبایل کې ثبتوئ. نو کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540. بل شمیره د 0908 225. البته له دریو تر څلورو بجو پورې بیا ولایت په ولایت پروګرام بدخشان ته ځانګړی شوی دی. په همدغه ټلیفون شمیرو چې مخکې مې درته اعلان کړی، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې هم په مستقیم ډول برخه واخلئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي کوم چې لا هم د دوه مخې پاکستان د همکارۍ په تمه ووسو نو د تیر په سیر به مو وخت ضایع کړی وي. سبحان الله نبیل ساپی لکونړ پر استولې اس ام اس کې لیکي هله ده چې د سولې راتلونکي خبرې د طالبانو دریض بدل کړي او نرم کړي او نرم کړي او بین الافغاني خبرو ته لاره هوار شي. شفیع جان زادران له نادر شاه کوټه لیکي د امریکا متحده ایالات او ناتو که په پاکستان باندې فشار راولي هر څه په افغانستان کې سم شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په تیرو نږدې 900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي دي او دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګره ویبل موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي چې شاروالي درې نیم زره نهاله یې شي دي، باید ساتنې ته پاملرنه وشي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي ډیرو خلکو او حکومت د سړک پر غاړه نیالونه کرلي دي، هیله ده چې خلک ورته پاملرنه وکړي. ولی ولار رحیمی د خوست له صبروی ولسوالۍ پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ بورډ د نویو تغییراتو لپاره ډیر خوشاله یم، په ځانګړي ډول د ګلبدین نایب ټاکلو ته چې د افغانستان د یو ورځنۍ لوبې کپتان شو. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعات او اس ایم اسونه را استولې دي. ځینې اس ایم اسونه لاند نه دی وښته دي چې کله اس ایم اس وښته به څوک سم نشیل وسته او حروف هم سره تیر بیر کیږي، نو دا غو نه بخښنه غواړو او بهتره ده چې کله تاسو اس ایم اس راستو به خپل نوم په لاندو ولیکئ او خپل پیغام هم په لاندو له موږ سره شریک کړئ. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio